د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو کې د لکانو او جنکو د ټولګیو د جلا کولو پلان لري، او د افغانستان د دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک د راکمېدو په اړه د سیګار رپورټ رد کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مقامات وایي چې د دوی درې تن عسکر پرون د یکشنبې پر ورځ د پروان په ولایت کې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. پرون په اندونیزیا کې په یوې سختې زلزلې کې 2 تنه مړه شوي، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوب ختیځې آسیا ملکونو ته خپل سفر پای ته رسولی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مقامات وایي چې درې تنه عسکر پرون د یکشنبې پر ورځ د پروان په ولایت کې د غزمې په وخت په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. وژل شوي عسکر د چک د جمهوریت د فوځ د قطعي غړي دي چې په افغانستان کې د ناټو له قواوو سره یو ځای نظامي ماموریت سرته رسوي. د چک جمهوریت هم دغه خبر تایید کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي قواوو او د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغې پیښې له امله خپل خفګان څرګند کړی، او د وژل شوو او زخمی شوو عسکرو له کورنیو سره هم خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. توقع ده چې د هلمند ولایت د سولې غورځنګ به د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د سولې په طرفداري او د خارجي لاسوهنو په ضد یو غټه غونډه جوړ کړي، او بیا به پیاده له کابل نه د مزار شریف په لوري حرکت وکړي. د هلمند ولایت د سولې غورځنګ په بلخ کې هم د ولسي غونډو د جوړولو نیت لري. پرون د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې په یوې سختې زلزلې کې چې اندازه یې د ریختر په حساب 2 وه، 2 تنه وژل شوي دي. د اندونیزیا مقاماتو په دغې زلزلې کې د زخمیانو په باب څه نه دي ویلي، مګر د دې احتمال شته چې د مړو شمار له دې نه هم زیات شي. په تېره هفته کې هم د لمبوک په ټاپو کې په یوې سختې زلزلې کې چې اندازه یې د ریختر په حساب 6.4 وه، 12 تنه مړه شوي وو. په دغو زلزلو کې د لمبوک د ټاپو په ختیځو برخو کې په زرګونو کورونو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوب ختیځ آسیا ملکونو ته خپل سفر پای ته رسولی دی. پرون د یکشنبې په ورځ د روانېدلو نه مخکې هغه د اندونیزیا د جمهور رئیس سره کتلي، او هغه ته یې ویلي دي چې امریکا د اندونیزیا سره خپلو روابطو ته زیات اهمیت ورکوي. په دې برسیره د شنبې په ورځ ښاغلي پامپیو د اندونیزیا د باندنیو چارو وزیر سره کتلي وو، او د هغه سره د دوړخیزو او په سیمه کې د امنیت د ساتلو لپاره د نظامي همکاریو په باب هم خبرې کړې دي. ښاغلی پامپیو د شنبې په ورځ د سنګاپور نه جاګرتا ته تللی وو. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په بنګلادیش کې د امریکا سفیری مارشا برینیکا په موټر باندې د شنبې په شپه ناوخته هغه وخت حمله شوه چې هغه د یوې غیر دولتي ټولنې د رئیس د خدای په امانۍ د مراسمو نه راوتلې وه. په ډاکې کې د امریکا د سفارت په یوې بیانیې کې ویل شوي دي چې سفیری ته کوم زیان نه دی رسیدلی، او هغه صحیح او سالمه خپلې اقامتګاه ته رسیدلې ده. په ډاکې کې د امریکا سفارت د بنګلادیش د پولیسو نه په دې مننه کړې ده چې په ډېر سرعت او مسلکي ډول یې د دغې پیښې جواب ورکړی دی. په همدې توګه د امریکا د باندنیو چارو وزارت پرون یوه بیانیه خپره کړې، او په هغې کې ویلي دي چې سفیره، د هغې موټروان او محافظین ټول روغ رمټ دي. د شنبې په ورځ په بنګلادیش کې د ښوونځیو په زرګونو شاګردانو مظاهرې جوړې کړې وې، او له پولیسو سره نښتې هم کړې دي. دغه احتجاج کوونکي چې له تیرو 3 سړکونو ته د مظاهرو دپاره وتلي دي، له حکومتي چارواکو نه غواړي چې ټرافیکي مقررات په سمه توګه عملي کړي، او کم شاګردان چې د خپلو ښوونځیو سره نږدې پیاده ګرځي باید چې ژوندي د ټرافیکي پیښو له امله په خطر کې ونه لویږي. د بنگلاديش د کورنۍ چارو وزیر اسد الزمان خان کمال امریکا غږ ته ویلي دي چې احتجاج کوونکو 300 دولتي موټرې هم سوځولې دي. دا مظاهرې وروسته لاغې پیل شوې چې د تېرې دوشنبې پورې د یو سرویس موټر ډرایور د یوه ښوونځي دوه تنګي شاګردان لاندې کړل. د افغانستان د بشري حقوقو د مستقل کمیسیون مشره سیما سمر وایي چې اوربند د سولې په معنی نه دی او یو اړخیز اوربند به په افغانستان کې سوله ټینګه نه کړي. میرمن سیما سمر پرون یوې غونډې ته وویل چې سوله هغه وخت راتلی شي چې د عدالت او انساني کرامت په چوکاټ کې د خلکو ژوند تامین شي.
خبرونه مو اوریدل. پاموکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو کې د لکانو او جنکو د ټولګیو د جلا کولو پلان نه لري. په دې اړه تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د صنفونو جلا کولو رپورټونو ته په غبرګون کې وایي چې دغه وزارت په دې برخه کې کومه طرحه نه وړاندې کړې. د دغه وزارت ویان زیا ساحل د یکشنبې پورس خبریالانو ته وویل د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د درسي صنفونو د جلا کولو په اړه هیڅ ډول پروګرام په پام کې نه لري. هغه ویل د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې او په مختلفو رشتو کې د نجونو او هلکانو صنفونه د جلاوي داسې کوم پلان نه لري. په ټولو رشتو او د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د پخوا په څیر صنفونه ګډ دي. یوازې د شریعت او پوهنځي د قانون او فقه په څانګه کې د محصلینو او استادانو د پرله پسې غوښتنو پر بنسټ په تیرو کلونو کې هم صنفونه جلاوو او سکال هم جلا دي. له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګواکې د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو صنفونه سره جلا کوي. دغه رپورټونو د یو شمیر افغان محصلینو غبرګونونه هم راپارولې دي. د لیلما په نوم د یو خصوصي پوهنتون محصل امریکا غږ آشنا ته وویل چې هغه د هلکانو او نجونو د صنفونو له جلا کولو سره مخالفه ده.
اول خو دا امکان نه لري، دویمه دغه کار ته ضرورت نشته. مونږ په یو شتم قرن کې ژوند کوو، هلکان زمونږ غرونه دي او د خویندو او ورونو په شان سبق وایو. اوس خو یو ځای درس وایو، زمونږ په منځ کې هیڅ ستونزه نشته. او کوم صنفونه بیل شي نو زه مطمئنه یم چې ستونزه زیاتېږي.
دغه راز د فرزانې په نوم په کابل کې بل محصله هم ورته نظر لري او وایي
ولا زه خو مخالفه یم، ولی چې اول د لومړي سر نه هلکان او نجونې په یو سم کې درس ویلي، په دې کې کومه ستونزه نشته. خو که چیرې دینی علما او دې ته کومه منفي جنبه ورکوي، یک منفي اړخ ورکوي، واقعا د تاسف ځای ده. ولی چې دوی کولی شي په تفاهم سره درس ووایي او کولی شي په ګډه سره هغه خپلې ستونزې درسي ستونزې حل کړي.
د دغو محصلینو پر وینا د هلکانو او نجونو د درسي صنفونو جلا کول به په پوهنتونونو کې ستونزې زیاتې او د درسي چارو بهیر به له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د درسي صنفونو د جلا کولو په اړه رپورټونه په داسې حال کې خپاره شوي چې تیرونې د سګنی کانکور د آزموینې پایلې اعلان شوې او د تخمینې په نوم د کابل ښار یوې اوسیدونکو پکې تر ټولو زیاتې نمبرې وګټلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو کمیټه وایي چې د کانکور ګډونوال او د هغوی کورنۍ د سګنی کانکور له پایلو څخه خوښ دي. د دغه کمیټې د چارواکو پر وینا د کانکور پایلو د اعلان له پیل څخه تر اوسه 200 کسانو د شکایتونو فورمې ثبت کړي دي چې ورته به په جدي توګه پاملرنه وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک د راکمېدو په اړه د سیګار رپورټ رد کړي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زدران پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو، ښارونو او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50% ډیره برخه جوړوي. د یاد وزارت دوائن دفتر سرپرست محمد راد منج د سیګار د روسي راپور په غبرګون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی.
شکستاندن زندان های دشمنان، فابریکات مواد مخدر و منسازی
دیوی پا بیلا بیل ولایتونه که دو دخمن دا زندانون و فابریکو لمن زورل دو دوی دا ماینون و جوڑول زاینه او دو مرچلو تخریب دا دیه کاروندهی که ویچه مونگ دو دخمن پر رانده دیر لاستر ولنی لرو او جغرافیا مو پراخه شویده. مونگ سیگار توایو چه حساب پا فاقی نه بلکه پاساسی او واقعی شکل ولنده کرده. خو نوموړی په دې وروستیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډیریدل تاییدوي. دی وایي د افغان ځواکونو تلفات یوه سلنه زیات شوي، خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې یوازې د تېرې جولای په میاشت کې څو ولسوالۍ او مهم مرکزونه نیولي، او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان تر کامیابو غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولې ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 85.5% پورې محدود شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای د ستونزو هواري ته پام واړول شي. له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل،
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 85% خاوره ده او زه وایم چې ته فزیکي لحاظ باندې وایي راځي چې ریښتیا وایي، مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې، د ولسوالۍ تنها یو مرکز یې په لاس کې ده، امیر اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دی، دې کې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو ډېرېدل د ناسم مدیریت او ځواکونو ته د نه پاملرنې زېږنده ده. د ښاغلي امرخیل په وینا د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپل وخت د افغان ځواکونو تجهیز او اکمالات ډېر اړین دي، چې دا وخت په دې اړه شکایتونه موجود دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
افغان چارواکي وایي چې د بهرنو ځواکونو یو ډله په فراه ولایت کې میشته شوې ده. دغه خبر او نورو امنیتي مسلو په حقله امریکا غږ آشنا ټلویزیون په کابل کې د ملي دفاع وزارت د سرپرست ویاند محمد رادمنش سره مرکه کړې. تاسو ته دراورو
رادمنش صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منل. د فراه کې د بهرنیو عسکرو د میشکېدو اړتیا څه وه او څومره عسکر هلته میشې بي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په فراه ولایت کې هم کوماندوګان شته او هم د مونږ د ملي اردو ځواکونه. هلته مونږ ډېر ضرورت لرو چې کوماندوي تعلیمات سرته ورسیږي. دا کسان چې هلته ورغلی دی د دې لپاره چې هلته د مونږ د کوماندویانو په اړه ځینې مشورې او همدارنګه تعلیم و تربیه دوی ته ورکړي. ولې چې تاسو ته بهتره معلومه چې کوماندوګان نوې وسلې، نوې تجهیزات لاسته راوړي او په دغه تجهیزاتو کې لازمي ده چې دوی ته هم تعلیم و تربیه او هم مشورې ورکول شي. تاسو ته معلومه به یې چې په فراه ولایت کې د مونږ ځواکونه، یعنی هم پیاده، هم توپچی، هم نور هغه ځواکونه چې په فراه ولایت کې د امنیت مسؤلیت په غاړه لري، ډېر زیات دي. مونږ کافي پرسونل لرو، اما د دوی د تعلیم تربیه او مشورې لپاره مونږ
ستاسو له خبرو معلومیږي چې
دغه
بهرني ځواکونه به په محاربه کې ګډون نه کوي او دوی به برخه نه اخلي. فکر کوي دا به ګټور تمام شي د افغان ځواکونو لپاره؟
د مونږ د ملي اردو ټول ځواکونه په هر ځای کې سیده اوس ضرورت لري چې دوی ته مشورې او تعلیم تربیه ورکول شي. همدا اوس په شمال، جنوب، شرق او غرب کې د امریکایان او نور هغه هیوادونو چې د ناتو سره دلته په افغانستان کې شتون لري، مونږ سره د تفاهم له مخې نه هم په تعلیم تربیه ساحو کې او هم په نورو قدمو، د تاکتیکي قدمونه نیولې تر اپراتیفي قدمو کې مونږ ته مشورې راکوي او دا مشورې او تعلیم تربیه ډیر ګټور دي او مونږ تر اوسه په ټولو جبهاتو کې ډیر موافقتونه لاسته راوړی.
دا به شوبله پښتون ته محصول دی. نن تازه رپورت لرو په پروان کې درې بهرني عسكر وژل شوی دي د دغه پیښې په حق لساس معلومات څه دي؟
متاسفانه ترورستان چې نه کولای شي چې د ملي اردو په مقابل کې وجنګيږي داسې حالات رامنځته کیږي چې د مونږ همکاران د مونږ اردو د مونږ خلک او د مونږ هیوادوالو ته ځینې مشکلات رامنځته کیږي. سنن د خلازایی په کلی کې او چې بګرامي ولسوالي ته ارتباط لري په پروان کې دغسې یو موضوع رامنځته شو چې متاسفانه څلور نفره د خارجیان وژل شوي او دوه نفره د مونږ د ملیتري پولیسیا پولیس نظامی نه زخمیان شوي دي.
بله رحمن صاحب، له اروزګان نه هم رپورټونه را رسېدلي دي چې طالبان سره په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي، هلته وروستی حال څنګه دی؟
اوس د مون کماندوګان او د مون ملي اردو هم د کندهار نه هم د ترینکوت نه چنارتو ته رسیدلې او د مون هغه قطعات چې مخکې د جنگ په ډګر کې د طالبانو په لیکو کې ځینې تلفات رامنځته کړه لکس عقب نشینه کړه او د ولسوالي جوار ته رسیدلې، هلته د مون قطعات بیا د سره تعلیم ترتیب کیږي او د دوی پلان داده یې په چنارتو ولسوالي کې بیا عملیات سرته ورسېږي. د تورستانو هغه امکانات چې د ملي اردو او د ولسوالي په مقابل کې استعمالیږي هغه ته غاښماتون کې ځواب وویل سي.
راتمنه شباب شو بلې پوښتنې ته
چنارتو کې خجوان
افغان حکومت تازه د دویم ځل لپاره د اوربان مسله راوړه کړل دا غواړي چې دویم ځل اوربان باندې هم باس وکړي او یا تر سره شي. ستاسو تدابیر څه دي د دویم ځل اوربان لپاره کو دغه کار وشي؟
د ملي دفاع وزیر او د دفاع وزارت د استرسیز امر او هدایت مخکې صادر شوی دی په ټولو قطعاتو کې احضارات په شکل عالی په نظر کې نیول کیږي او موږ آمادگی لرو چې په دغه اختر کې چې د دولت له طرف نه هر امر سي صادر شي موږ د هغه نه په ډیر ښه توګه اجراءات وکړو او حمایت وکړو او د خپل خلکو ته سوله ایز ژوند وساتو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو د یمن په جنگ کې د شاملو خواونه غوښتي چې د حدودې د بندرونو ځانونه وساتي او خبرداري ورکړه چې دغه مهم بندر په خلاف حمله به یوه شخړه رامنځته کړي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن محمدی درته دروروي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه ده چې د حدودې په مهم بندر باندې حمله وشي او فعالیت پټه په ودریږي، نو حتی یمن و د نور کړاو سره مخامخ شي چې د نړۍ بدترینه بشري ستونزه څرګنده ده. د څه باندې درې کلن کورنۍ جنگ د یمن اقتصاد تباه کړی دی. څه باندې دوه میلیونه خلک یې خپل کور کلي پرېښودلو ته مجبور کړي دي او دوهش میلیونه خلک یا د ټول نفوس 15% د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بین المللي مرستو باندې متکي دي. د یمن تقریبا 80% خواړه او درمل د حدیدا بندر له لارې واردېږي. د بشري چارو د انتظام لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا OCHA نطاق جنس لرکنوای تیل او نور ضروري شیان هم له دغه بندر له لارې هیواد ته راوړل کیږي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
OCHA warns that sustained hostilities in Hodeidah city, interruptions to the port operations which are critical for vital imports of food and fuel, or a siege of the city would be catastrophic. There is no contingency plan that can effectively protect civilians from the humanitarian consequences.
د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا OCHA خبرداري ورکړه چې د حدیدا په خار کې دوامدار جنگ د بندر فعالیت ګډوډ کوي. د خوړو او تیلو د مهمو وارداتو لپاره حیاتي ارزښت لري یا د دغه خار محاصره به یوه فاجعه وي. که دغه جګړه نوره هم پراخه شي نو داسې اضطراري پلان نشته چې له بشري عواقبو نه په مؤثره توګه ملکیان وژغورل شي. په سیمه کې د نړیوالو ټولنو د عکس العمل ظرفیت به په چټکه توګه تر فشار لاندې راشي. د دغې موضوع د نورې پیچلتیا په نظر کې نیولو سره د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې ښایي دغه هیواد به د کولیرا د بلې ناروغۍ د خپرېدو په درشل کې وي. ڈبلیو ایچ او د اضطراری عکس العمل د ادارې مشر پیټر سلاما امریکا غږ ته وویل ضروري درمل د حدیده د بندر له لارې واردېږي چې د دغې مرګاني ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې ورنه کار اخیستلی کیږي. پیټر سلاما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
And so for a humanitarian perspective, but also for a commercial perspective, the Al Hudaydah port is absolutely central to the survival of the civilian population in Yemen. So any attacks on that port are something that would really...
زکانو له بشری نظره مګر د تجارتی نظره هم په قطعی توګه د ال حدیده بندر په یمن کې د ملکیانو د ژوندۍ پاتې کېدو مرکز ده. زکانو په دغه بندر باندې هر حمله داسې یو څه بوي چې عواقب به ډیر بد وي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی د 2015 کال د مارچ د میاشتې نه راپه دیخوا 23,000 یمنیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. کله چې سعودي عربستان د حکومت په ملاتړ د حوثي یاغیانو په خلاف بمباري پیل کړه نو د هغې په نتیجه کې دغه تلفات واوښتل. ملګري ملتونه وایي د 9,500 وژل شوو ملکیانو اکثره په هوایي حملو کې وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د سولې عالی شورا د ملي یووالي د حکومت د مشرانو نه غوښتي دي چې په راتلونکي لوی اختر کې د تیر اختر په څیر اور بر دی. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا ترڅنګ د سولې عالی شورا هم له ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې راتلونکي لوی اختر کې دي د وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړي. د سولې عالی شورا په دې باوري ده دا اوربند اوږد مهاله وي. د سولې د عالی شورا ویان سید حسن طاهری وویل هیله لري چې په دې اوربند کې وچکالۍ ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د حکومت نه بیل د شک هر قدم چې مثبت ونیول شي مونږ غواړو د حکومت نه چې تر څو د افغانستان معزز خلکو د ژغ تصمیم چې هغه اوربند ده انشاءالله چې اوربند اعلان کړي او هغه اوربند طالبانو ته هم بیل د شک یو زمینه مساعد کړي تر څو چې هغوی رهبری او مشران اعتماد سازی وو کې په خپل منځ کې تر څو د افغانستان مذاکرات مستقیم حکومت او طالبانو سره زر تر ژره اعلان شي.
یوې معتبر سرچینې ویلي وو چې حکومت یو وار بیا په دې لوی اختر کې هم د اوربند لپاره تیاری لري. تېره ورځ د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا رهبری هم له حکومت او طالبانو د لوی اختر په ورځو کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه. د یو بل خبر له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یولامیه کې د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو رهبری د قطر د دفتر د مشرۍ په بدلون په فکر کې ده. رسنیو ویلي وو چې ملا میرخان متقی، ملا قدرت الله جمال، ملا رحمت الله کاکازاده او ملا سلام ضعیف به د قطر دفتر مشرۍ په غاړه واخلي، خو طالب ویان دا خبر نه یوازې رد کړی بلکې دا خبرې بې اساسه تور بللی دی.
هلته چې کوم د طالبانو رهبری کوم کسان تکلی دي هغوی پخوانی ډیپلوماتان دي د طالبانو چې مشرۍ تر اوسه پورې هم هماغه مشر محمد عباس ستانکزی کوي. که تغییر راشي دا احتمال شته دی چې مثلا بیرته طیب آقا د قطر دفتر مشرۍ په غاړه واخلي. د پخوا په پرتله اوس رهبری شورا غواړي چې ډیر د هغه په هغه تصمیمونو باندې دوی ځان خبر کړي کوم چې په قطر کې نیول کیږي یا کومې خبرې چې هلته کیږي.
هم خلک هم له حکومت او وسلوالو طالبانو د دې غوښتنه کوي چې اوربندې وشي او دا اوربندې د سولې مذاکراتو ته لاره واره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ختیځ آسترالیا کې دهقانان وایي چې په دغه ملک کې د ډېرې سترې او بدترې وچکالۍ سره مخ دي. فلمور سر رپورټ را لېږلی، تضامن مومندې درته لولي.
آسترالیا داسې یو براعظم دی چې د سختو طبیعي شرایطو سره بلد دی. دا د نړۍ تر ټولو نه وچ براعظم دی، مګر د دې دهقانانو نبوغ او بدلیدونکې وضع په کلکه امتحان شوې ده. جنوب ختیځ استرالیا داسې بدترې وچکالۍ ځپلې ده چې ساری نه لري. د تیرې جولای میاشت دوهمه داسې ګرمه میاشت وه چې ریکارډ موجود دی او د 2002 کال نه را په دې خوا تر ټولو نه وچه میاشت وه. نوې جنوبي ویلز ایالت د هیواد تر ټولو نه پر نفوسه ایالت دی. په ځینو سیمو کې طوفانونو چې ګرد ورسره ملګری وي ماشومان مجبور کړل چې وربزونه وتړي. د سیدنی شمال پلو ته په 460 کیلومترۍ کې د مانیلا په واړه ښارګوټي کې د لیسې زده کوونکي اسټیپ او لیویا وای شرایط به له دې نه سخت وي. ولیویا زیاتوي:
موږ
په انګړ کې د ګرد له کبله وربزونه تړو او په پوډرو بدلیږي. دا د پوډرو په شان دی، څوک تنفس نشي کولی، سږو ته ننوځي. او موږ په خپلو آسونو کې ولیدل چې لږ غوندې ناروغ شولو او د ګرد په علت د دوی تنفس کول مشکل شو. د خونځي یو ولس کلنه جنۍ ایسوبیل انوای د دې بزګره کورنۍ د ژوند سره مبارزه کوي، ځکه چې د څارویو قیمت ټیټ شوی او د غلو قیمتونه لوړ شوي دي چې څاروي ورباندې ماړه کړي. ایسوبیل انوای: موږ په هرو دوه هفتو کې یو ځل د پیسو د کمښت سره مخامخ کیږو او اوبه هم نشته، واقعا زیات خواړه نشته. مایکل وینډریډ د مانیلا د مرکزي ښوونځي مدیر دی. دی وایي وچکالي پوره رواني تاثیر لري. وینډریډ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي: It's not until you really look back and think, okay, there has been a real increase in students seeing the counsellor. There has been a bit more increase of, you know, it's that feeling of bit of a despair.
مشکلات دوام لري. دا واقع تر هغه پورې نه معلومیږي چې شاته نظر واچول شي او فکر وکړي. د هغه زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې غواړي رواني مشاور وویني. ناامیدي زیاته شوې ده. د استرالیا صدر اعظم ملکولم تورنبول اژمنه کړې ده د هغو کسانو سره مالي مرستې کوي چې د وچکالۍ په علت د مالي فشار لاندې وي. ده د مستحقو بزګرانو لپاره اضطراري خاصې پیسې او همدغه راز د دماغي ناروغۍ لپاره اضافي بودیجه تصویب کړه. په اصطلاح دغې سترې وچکالۍ د هیواد په ټولو سیمو باندې تاثیر نه دی کړی. د جولای په میاشت کې د لویدیځې استرالیا په ځینو برخو، په شمالي سیمه کوینلند او تسمینا، په اکثرو برخو کې باران شوی و چې له اوسط نه زیات و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د دینی علماو شورا او د سولې عالی شورا د حکومت نه غوښتي د لوی اختر په ورځو کې د طالبانو سره اوربند اعلان کړي چې دایمي اوربند او د سولې خبرو ته لاره خلاصه شي. زیبا خادم د سیاسي چارو کارپو وحید مجده سره مرکه کړي. تاسو ته دراورو
وحید مجده صاحب، بخې غواړم دې برخه کې د نظر واورم چې د سولې لپاره چې کوششونه روان دي، مقدماتي خبرې شوي دي، څه فکر کوئ دا خبرې چیرته رسیدلې دي؟ یعنی اصلي خبرو ته لاره برابرېدای شي؟
بله، دا مقدماتي خبرې دي لپاره و چې اصلي خبرو ته زمينه برابر شي.
بله بله،
تر څو چې دواړه خواوې سره توافق وکړي.
نو څه فکر کوئ چې ته اصلي خبرې به شروع شي، څه تغیرات به شي، په کومه سطح به دا خبرې، دا معلومات لرئ تاسو؟
زه فکر کوم چې اصلي خبرې شروع کیږي، ځکه چې مقدماتي خبرې دي لپاره و چې باید اصلي خبرې شروع شي. مقدماتي خبري زمينه سازي ده لپاره چې اصلي خبري شروع شي او په جدي مسایل باندې خبري وشي.
خو په جدي مسایل زغورم چې تاسو نور جزئیات یا د معلومات لري چې تر کوم ځای رسیدلې دي دا خبره، ځکه چې اصلي خبري چې شروع کیږي، آیاتونه به یي، اشخاص به یي، مسایل به یي، موضوعات به یي، هغه به تعینيږي به خبري کیږي. تاسو دې برخه کې څومره معلومات لري؟
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، په دې مقدماتي خبرو کې دې برخه کې خبري شوې دي چې په اصلي خبرو کې د دواړو خواو کسان چې راځي باید څو کسان وي، په کومه سطح وي، د امریکا لخوا او د طالبانو لخوا، او په اجنډا باندې باید خبري وشي چې تر اوسه پورې اجنډا مسله هم تر اوسه مشخص نه ده. زه فکر کوم چې دا مقدماتي خبرې نور هم دوام کوي، شاید چې یو دوه نور جلسې هم وشي د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ، ځکه چې تر اوسه پورې د اجنډا په اړه کې د دوه اخوانو تر اوسه پورې سند ویلي چې په کوم مسایلو خبرې کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. موږ درنه اجازه غواړو. د خدای په امان.